Sabra dereft cât că
درانو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې ساعت خبرونه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جمعې په ورځ د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي شاید ډېر شر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپله اکس پاڼه لیکلي د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن دی چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پرېکړه سمدستي بیرته واخلي ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دا خبرداری له هغې ګډې اعلامیې وروسته راغلی چې پکې بینټ او د ملګرو ملتو نورو ځانګړو راپور ورکوونکو د ایران او پاکستان له لوري د افغان وګړو د پرله پسې جبري ایستلو غندنه کړې وه. جرمنی او د اروپای اتحادیې څو نورو غړیو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریې ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندنت او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کړي چې پکې افغانستان او سوریې ته په زور د کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلول هم شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغه وشوه چې برلین د می په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ترڅنګ د فرانسې، پولند، اتریش، چک جمهوریت او دنمارک د کورنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې کمشنر مګنوس برونر د پناه غوښتنې پر هغو تګلارو توافق وکړ چې باید د بروکسل لخوا تایید شي. د دوی له پریکړې سره سم د کورنیو د یو ځای کېدو او بیا میشتېدو پروګرامونه ځنډول کېږي. د امریکا د کولمبیا ناحیې محکمې قاضي د آزاد اروپا آزادي راډیو هغه غوښتنه ومنله چې د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې یا یو اس ای جی ایم پر ضد یې د لنډمهالې حکم د صادرولو غوښتنه کړې وه. قاضي لمبرت په خپل حکم کې یو اس ای جی ایم ته امر وکړ چې د 2015 مالک کال پاتې بودیجه چې د کانګرس لخوا ځانګړې شوې او د آزادي اروپا آزادي راډیو ته ځانګړې شوې ده پر وخت ورکړي. د قاضي لمبرت په وینا د دې بودیجې ورکړه له سختو او نویو شرطونو سره مشروطول او له راډیو سره د ښه نیت له مخې خبرو ته نه کښېناستل د قانون سرغړونه ده. قاضي لمبرت لیکلي تر هغې کچې چې دا محکمه خبره ده دا بې ساري ده چې یوه اداره وغواړي نوي او سخت شرایط د داسې کاري اړیکې لپاره وضع کړي چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده او بیا خپل احتساب بند کړي. په ځانګړي ډول کله چې دغه اداره له قانوني اړخه مکلفه ده چې د کانګرس لخوا تصویب شوې بودیجه هغه مشخص بنسټ ته ورکړي چې نوم یې په ښکاره ډول یاد شوی وي. د آزادي اروپا راډیو آزادي راډیو عمومي رئیس ستیفن کاپوس وویل نننی حکم د عدالت له لوري زموږ د پرله پسې قانوني هڅو اوج دی چې هدف یې دا دی چې یو اس ای جی ایم دی اړ کړي څو هغه بودیجه ورکړي چې د دې راډیو د حیاتي ماموریت د ترسره کولو لپاره لازمه ده. محکمې په ځانګړي ډول د کانګرس لخوا د ځانګړي شوي بودیجې د آزادولو په اساسي موضوع کې بیا بیا زموږ په ګټه پرېکړه کړې ده. او په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې د چارو لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام بارک اعلان وکړ چې اسرائیل او سوریه پر اوربان سلا شوي دي. شاغلی بارک نن سهار وختي په اکسپانه کې لیکلي چې د اسرائیل صدر اعظم او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ په یوه اوربان سلا شوي چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیانو لخوا یې هرکلی شوی دی. نوموړي زیاته کړه له درویزیانو، بدویانو او سنیانو غواړي چې خپلې وسلې کښېږدي له نورو اقلیتونو سره یو ځای د یوې متحدې سوریې د جوړولو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پر انگلیش ټول جوړ غوسات من بیاست شرا لاست ول سم چورګی و ول سم واسطه لازم نن یو نوی موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موجه تاسی به شمزی حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادېږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شب به شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاسته بدنو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوهو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاسته بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکتوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولی شي، او مختلف دولونه لري په دې کې. رازو د دې ټوله دولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جورو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاسته بدنو ځانګړتیاوی وایو. پاسته بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاسته بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوستي، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دواړه خیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې ده د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیولا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی و منتل ته خلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لاسه کی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دوی ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز دغه حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي، هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي، د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي، دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د شلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول حسي غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغې خالیګا څخه عبارت دی چې د بدن نور غړي په کښې کې واقع دي وجود لري. چې راځو د دوی ډولونه چې دی د هغو څخه یو ډول چې صدف دی د هغه کوم بهرنی جوړښت دی هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوي دي دغه کوم حیوانات چې دي چې دغه صدف چې دی خپله سکلیټي بهرنۍ برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدماتو څخه ساتي. راځو حلزون چې دی حلزون پیژنو. حلزون یو د دغو حیواناتو څخه دی او پاتې دي نیوي اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپله ځان سره کوي تر څو خپل د هغه کوم ښکار چې پرده کېږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دي هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري چې دوه شکلونه چې دی دوه جوړې شکلونه لري چې د دوو شکلو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوو کوچنیو نورو شکلونو په واسطه دوی چې کولی شي حس کولی شي یعنې حسي غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی په شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حلزون ډېری نوي چې دي هغه لک د غوږې یا سلک او بل چې دي د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حلزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلیې یا هم صدف چې ډېری موږ په عامیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوي دي او دوی چې دي سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلیې دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوي دي چې د صدف پاسني مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل شوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه سوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړښت دی چې د مثال دغه کوم صدف چې کوم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه څه کېږي بیرته د سره ترمیمیږي او همدارنګه که چیرې د خارج څخه دې ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دي د هغه په شاوخوا راچاپېره کېږي د هغه څخه مرغلرې جوړېږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کېږي. راځو د پسته بدنو اهمیت وایي. پسته بدن چې دی هغه د ډېرو شیانو د لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقا هېوادونو کې د دوی د غوښې څخه استفاده کېږي یعنې د ډېرو عالي غوښې څخه استفاده کېږي چې په اسانۍ سره نه رسېږي چاته او همدارنګه د دوی ځینې نور چې دي د آیډین د لرلو له امله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلیې چې ده چې ملغلره له جوړوي دغه ملغلرې چې دي اوس څخه په دغه کې د زینتي شیانو په جوړولو کې او د قیمتي دانو په ډول څخه ورڅخه په نړۍ کې استفاده کېږي. همدارنګه د حلزون ځینې چې دي هغه زیان رسوونکي دي یعنې ژوندي موجودات ته دغه کې زیان رسوي لکه حلزون چې موږ وویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی یعنې دوی چې دي نباتات له منځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړۍ بند لرونکي چینجیان فایلم وایو. کړۍ یا بند لرونکي چینجیان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړۍ په معنا سره دی یعنې د دې څخه معلومېږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړۍ څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کریب بندرن کې چنجانو فایلم رسته د دې ځنګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیاوې لري. دوی هم چې دې دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دی د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي او همدارنګه د ژوندي موجوداتو وچېدو څخه مخنیوی کوي. نو ځکه د دوی جوړښت هم څه دی د دغه عمله نمجن دی او د دوی هاضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوږد جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسېږي او بیرته زړه ته وینې رسېدل هم دغه رقم سره رسېږي یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې ده هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاصوي اوسې موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو اوسې کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې دي په ښه ډول سره وکړي کوم موضوع چې ویل کېږي خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونو ته او نورو مثال د انټرنیټ له لارې کولی شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دوی هغه نراتونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مدستي سر خلاصيږي او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځنګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخیرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده د پاستا بدن او ځنګړتیاوې څه شي دي. دویمه پوښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېمه اخرنۍ پوښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي. یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلهي د دوه پلهي یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کې چې ټوله جوړو غوښتل من بیا شرح لاس د ولسم ټولګي و یو لسم لوست نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونه په واسطه لیږدول کېږي. وروسته راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون چې څخه بحث کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسې درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل له شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، جنریټونه دی، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي این اې او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اې ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دي. بله برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې وه هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې څه کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د جنریټونه وایو، جنریټونه چې دی هغه د جنرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او جنریټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. جنریټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې جنریټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د جنریټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټر دا سپای نونه دي چې دا سپایونه چې دي د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په داسې شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دا سپایونه چې دي د نیورونونو ترمنځ اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی جنریټرونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دي د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دي خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دي برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دي د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دي خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دي هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اورېدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم، دماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي
او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی، اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پرچکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډیجیټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته شکایت ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نښنولکي نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نشتوي چې د دې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري، دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کوم هورمون چې تولید شي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه، دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي منځته راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل، چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکونو په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدو په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کی تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خلنې برخه کې درې پښتني لرو. لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه ته ویل کیږي واضح کړي، او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه دي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړه پات شوي؟
سلامونه پرې ده جان تاسو او د ازادي راډیو قطر مون اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ده کوانزي پر سم سنف کې وم، او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېرېدونکې ورځ وو.
در امتحان ما پاغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډیرې بعد خاطر لرم. په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خپه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېری خبرې وې چې طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان ووتلو مکتب کې ډېر فال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ دسه باور د کوم چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته په خوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه زه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورو هم ذهنن ورته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینې د مکتب خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بېرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق هم وي که یوازې شوخه وي؟
ښه وم یعنی په هغو ډېرو ټمبلو شاګردانو کې نه وم خو د دغه چه خبره ده د اول نمره دوم نمره سره ډېره ګرځېدلم ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زه وایم چې زه ډېره بااستعدادم ډېره لایقه وم. په بې ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسو نه ټیټه وم کله د لاسو نه پورته شوې وم ښه وم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او هېڅ کله مې نه ویرېږي زما مور مریضه وه نو د مات موګن سیاوا هغه زما سمپي و د هغې مور مکتب کې شامل کړلم. زما پلار د زنسن زلماله په افغانستان کې نه و نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه. ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکارې دي. هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېره غو پارک ته خوشحالم. چغه ورځ بیخي نه هېرېدم چې ورځ اویز کړم هم یاده نه وسي.
لغې را وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې څه په یوه صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه پنه پیدا کېدله. بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه. زه بل څه صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه سوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم سوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم. یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی. مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چاته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عمل لور مې بیا ښه کار نه کړو چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساینس پښتو دا زما د خوښې مضمون و. ټول مې زده کېدل خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي و. تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي شبانجانی که پا دیل را تاوی است ده خونزی سر بیره پا کور که چه وسی استی و مولی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو منتو آشک زمات نیدیگی یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا
ده پخول موس ورت زده کرده؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چوم چې لسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم دین د لسم صفه خاطرې. کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېدم. او کله کله وایم زړونه وو پاک وو هر څه مې زر منل. په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تېرو ورځو کې هم د مادم لوري وه خبر یاد کوي چې څه مې نه هېرېږي. یوه ورځ ما آزري کور ته راوړې وه او د مکتب آزري وایي. ما د مکتب کې ویلي وو که ته آزري د مکتب کور ته یوسې کور مې ورخلي. وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کې یم چې د آزري څه رقم یوسم چې کور مې ورونخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته ووایې. څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل. مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم. خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم. هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفه وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده سرپیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو. د هغې نه وروسته زه مرتلویزیون ته لاړم. بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یم د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم. مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله. کله چې مکتب مخی نه خوب اخو کده چی طالبان پا افغانستان واقع نشو بیرتی ده اینجونو مکتبون نه پریخدن نما قصد وگر چه اتمن باید ما تسو کوی خبر یا لده خبر با من چی کده پا کور که کرده پلار با مرتبه خنده لوری اوز خودی مکتب نده یلی خلی کم مکتبو نویلی کم زایتا نشی دسته دلی او تو مکتب نده بیده تو سرکم رسانه ای تزی تو سرکم تلویزون تزی و بس نوویی خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قرې ورسنې ته ځان ورسې سره لږ چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېدونه چې د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چېرته یو انجلۍ رسنې ته لاړ شي پښتنه کې ډېر غټ رایې پورته جوړېږي نو لومړی مو خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو اخیستی
اپا ولو که می بینتی از کار کرده دی ده یوتیوب که ناس همی کار کرده نو تقریبا شپگ میشتی نو اغس بینتی از وقت را ترده چون ما کرای هم دیختل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایط که چنگه منالا زکر در سونز منوی چی کلا تا کارم که او بیا پیسی این پسی دی جیب نوار که
اینی زکرم زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ یې هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته هېر کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا دا لکه مخنه چې خوندي بن شوې د زن انجونی نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په انجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه انجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ انجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود څه غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوي خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلې خو د صنفیانو نه مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته حتی داسې نجونې وې چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنیو ته قناعت و
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور ورځې قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه ترې لرم فقط دومره خبره شوې مثلا چې ما ته ویل شي چې که بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانې لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شوې نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال خو یو دوه چې خبره یم یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نوره په کور پاتې شي ښه ده چې واده وکړي په دې فکر کړی
پدې خو مې فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي، یا بله کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړې؟ آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي، د هیله مې پوره شي، نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نو په نوم یې څه ووسر زه نه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وو کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله، څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وسم نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه، یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې ما خپرونه بیخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو. ورسله هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مینځل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وم، د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړاندې و چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی و؟
هغه ډېر چالب شعر و زما د کاکا خېدش د هغه یعنې ډېر ښایسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یې مجانان. یعنې دا دا ځای ډېر جالب و، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر ووایي.
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایي شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي، که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کوم سنز نه شته د کورنۍ نه یعنی کومه سنز نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا غواړي کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغاني ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې خزینه او ژورنالیستان ته په هیڅ ښه سترګې نه کتل کیږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به ایس که خزنه اوزی مثلا دا چاوری دلده دی مخ چاوری دو نو اتمن با پدی که کمستون زوی اتمن با دلده کمستون زوی یعنی دا خلق و فکرونه دا جورنالیز و خزو دا پارا دیر یعنی بل رقم دیم
سرالده چی پده دوم رستون زو بانده خبره وی بیادی اولی تصمیمونی و چی تم باید اتمن دی برخه که کارو کرده که شو قلقه دیره ده
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده. خو اوس هم پښېمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کې جګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که مو جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالې لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربانه دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوردې ودان ژوندی اوسئ، شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خپرونه کې وخت راکړ.
جنت افغانستان دے وطن جنت